ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې له ځایي قومي مشرانو او چارواکو سره په لیدنو کې دی ولایت ته د خې پاملرنې ژمنه کړې ده. د عراق په خپلواکې سیمې کردستان کې د راتلونکي یک شنبې په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. او د ترکیې ولسمشر نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره په ګڼو مسلو خبرې کوي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملن لخ په نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه هم لرو. خو په لخ خبرونو کې فرشته جلال زری د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د غزنی له امنیتي چارواکو سره کتلی او په غزنی کې د اداري تشکیل د اصلاح خبرې کړې دي. پر غزنی ښار نن درې راکټي حمله شوې دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای افغانستان د وچکالۍ له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دی او د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست د وژل شوي ژورنالیست د قتل په تور مشکوک کسان نیولې دي. پوره خبر نو اوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمیر غړو د مدني ټولنې له ځینې استادو او امنیتي چارواکو سره کتلی دي. غوی پر دې غېدلی چې په غزنی کې اداري تشکیل د لومړي درجه ولایتونو په تشکیل بدل سي، په غزنی ښار کې روغتون جوړ سي، په غزنی کې امنیتي پوسټ او مرکزونه زیات شي او د په غزنی کې امنیتي ځواکونو ته اکمالات وشي. وسوالو طالبانو د اگست په لسمه پر غزنی ښار درنه حمله وکړه. ملګرو ملتونو اټکل وکړ چې په دغه حمله کې به 200 ملکی وګړي وژل شوي وي. د غزنی ښار د بازاري بازار وسوځید او خلکو ته ډیر مالی تاوان ورسید. جمهور رئیس تر دې حمله وروسته هم غزنی ته تللی وو او هلته له خلکو سره ځینی اجمنې کړې وې. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري نن له غزنی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس غنی له خلکو سره د کړیو اجمنو د څارنې لپاره غزنی ته تللی.
تیر سفر کې له خلکو سره وعده کړو چې بیا راځي او په تفصیل به د مختلف اخشار سره ویني، د دې ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات وسی او د هغه وادو اکثر برخې تکمیل شوي دي.
پر غزنی ښار نن په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ورغلی وو، درې راکټي حمله وسوې. یو راکټ د غزنی د والي د دفتر په 200 متره کې لګیدلی چیرته چې جمهور رئیس غنی خبرې کولې. د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي چې راکټ د غنی د ولسمشر غنی د خبرو له ځایه لري لګیدلی دی. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې حملو کې څوک وژل شوي یا زخمیان شوي نه دي. د حملو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې افغانستان سش کال د وچکالۍ او د بې ځایه سوو خلکو د ځای پر ځای کولو لپاره له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
On the humanitarian front, Afghanistan also faces
د ویل بشری اړخ افغانستان د سختې وچکالۍ د کډوالو د ځای پر ځای کولو او د کورنیو بې ځای سوو کسانو لامل له سخت ماموریت سره مخ دی چې سبب یې طبیعي او اقلیمي تغیرات، د غذایي موادو عدم امنیت او امنیتي تهدیدونه دي او زموږ د هیواد دوه په درې برخې متاثره کړي دي. دلته د 4 میلیونه انسانانو ژوند تر اغیز لاندې دی او داسې ویره ده چې 1 میلیون وګړي به کډه کېدو ته اړ کړي. نو موږ سخت اړتیا لرو چې مرسته وشي.
We are in dire need to attend to their humanitarian need.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې ویلي په افغانستان کې د شدیدې وچکالۍ له امله ګڼ شمېر خلک بې ځایه سوي او بیړنیو کومکونو ته اړتیا لري. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل نن له افغانستان سره د لشته لږه 240 میلیونو یورو مرسته اعلان کړه. پروګل خبریالان ته وویل چې دا پیسې به د افغانستان د حکومتي چارو پر شوالي، پر اقتصادي وده، ښاري پراختیا او په ولسوالیو کې د بنیادي پروژو په عملي کولو باندې ولګیږي. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایي دهلیز نن پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي خبریالان ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې سهولت راولي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال نن خبریالان ته وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان د تجاري مالونو د په صادراتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی دی. د امریکا د انرژي وزیر ریک پیری وایي حکومت پر ایران د نویو بندیزونو له برحاله کېدو سره د تیلو په مارکیټ کې د نرخ د لوړېدو د مخنیوي لپاره د خامو تیلو پر صادرولو غور نه کوي. پر ایران د امریکا د بندیزونو بله برخه د نومبر په میاشت کې برحاله کېږي. ریک پیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا د حکومت د تیلو له ذخیرو څخه مارکیټ ته د تیلو عرضه کول به د تیلو پر بیو چندان اغیز ونه کړي او لنډمهالی حل دی. د سلوواکیا پولیسو د ژورنالیست یانکو چاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولي. د سلوواکیا صدر اعظم نن پر فیسبوک ولیکل چې پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بې ګناه انسانانو د قتل په تور مشکوک کسان نیولي دي. یان کوچاک تحقیقاتي رپورټونه جوړول. هغه د فبروري په میاشت کې په خپل کور کې د سلوواکیا پلازمین ته نږدې مړ وموندل سو. یان کوچاک او د هغه ملګری مارتینا کوشنیروا دواړه وویشت کلن وو. په سلوواکیا کې چارواکي په دې باور دي چې دې پیښې د کوچاک له کار سره تړاو درلود. او په ازبکستان کې د بشري حقونو یو پیژندل سوی مدافع او د ازبکستان د پخواني ولسمشر اسلام کریموف کلک منتقد طالب یعقوبوف تر یوې لسیزې جلاوطنۍ وروسته ازبکستان ته ستون سو. طالب یعقوبوف په ازبکستان کې د بشري حقونو ټولنه په نوم اداره جوړه کړې وه. هغه خپل امنیت د اندېښنې له امله په 2001 میلادي کال کې پریکړه کړې وه چې فرانسې ته ولاړ سي. او د ازبکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د هغه د ازبکستان د تابعیت حق واخیست. طالبوف ازادي راډیو ته ویلي چې د ازبکستان حکومت غوښتنه ورڅخه کړې وه چې په یوه کلنه ویزه بیرته خپل هیواد ته ستون شي.
خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی نن د غزنی ولایت ته تللی و. غزنی یو د ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. د ولسمشر د سفر جزئیات به درسره شریک کړو. دا به هم واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ملي امنیت سلاکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. همدارنګه به واوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالۍ شوراګانو دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه، خو دغه انتخابات د بیزان یا تلې په 28مه نیټه نه ترسره کیږي. د انتخاباتي کمپاینونو د پایل په درشل کې د کابل ښاروالۍ له کاندیدانو غوښتي دي چې د ښاروالۍ د اصولو سره سم خپل پوسټرونه او تبلیغات وکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د سیمې او نړۍ په اړه څو نور رپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت ته د سفر پر مهال د ټولنې د بیلابیلو قشرونو او د دې ولایت له چارواکو سره په کتنه کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه اوریدلې دي. د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري ازادي راډیو ته وویل چې د غزنی ته د ولسمشر د وروستي سفر تعقیب و څو هلته د روانو کارونو جاج واخلي. د غزنی د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د ولسمشر لخوا هدایت ورکړل شوی څو غزنی ته د لومړۍ درجې ولایت ټول امکانات برابر شي. یوسف خان صدران د موضوع پاړه نور تفصیل لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ولایت په سفر کې د غولایت امنیتی وضعیت او په بیلابیلو نور برخو کې ترسره شوی کارونه وارزول. په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې ښاغلی غنی له امنیتی مسولینو سره په کتنه کې دوی ته حکم وکړ چې یو همیشنۍ منظم امنیتی پلان ولري. ترسره کیدونکو عملیات په خو هم غږی ډول ترسره او تر یوې واحد قماندې لاندې د عمل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم د پنځمه پورس له غزنی ازادي راډیو ته وویل د غزنی له خلکو سره د ولسمشر غنی ځینې ژمنې عملي شوي او په نورو برخو کې کارونه روان دي.
تیر سفر کې د خلکو سره واده کړی و چې بیا به راځي او په تفصیل به د مختلفو اقشارو سره ویني، د دوی ستونزې په جزئیات سره اوري او لازم اقدامات به وسي او د هغو وعدو اکثره برخې تکمیل شوي دي. جمهور رئیس د مختلفو اقشارو سره، د مدني ټولنې سره، د علماو سره، د ښځو سره، د متنفذینو سره جلسې درلودلې، د ولایتي شورا سره امنیتي جلسې هم درلودلې.
ولسمشر غزنی ښار د طالبانو له حملې وروسته هم د زمري د میاشتې په وروستیو کې د ولایت سفر کړی و. ښاغلی غنی په تیر سفر کې خلکو ته ژمنه ورکړې وه چې له غزنی به د دویمې درجې ولایت نه لومړۍ درجې ولایت جوړوي او امنیت بیا رغونې ته به یې جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړی عصمت الله دغه ولایت ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه چې کوم ژوند دې کړی په هغه کې هغه چې قانون رسېږي او څه پاتې وو هغه کوټ حاجل هدایت وکړو
لا ولسمشر سره په دغه سفر کې شمیر وزیران د ملي شورا غړي او لومړی میرمن بیبی ګل غنی ملګری وو. په ورته وخت کې غزنی ته د ولسمشر له سفر سره هم مهاله په دغه ښار د ځینې راکټونو د لګیدلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ویلي چې د یادو راکټونو د لګیدو له کبله د ولسمشر پروګرامونه نه دي ځنډیدلي.
دوستانو، له کابل رپورټ وو چې ولسمشر محمد اشرف غنی غزنی ته تللی دا چې په غزنی کې نوموړي له چا سره لیدلی، کومې ژمنې له خلکو سره کړي، په دې اړه مو په رپورټ کې جزئیات واورېدل. خو غزنی ته هم ځو. زموږ بل خبریال حبیب الرحمن تاثیر په غزنی کې دی، دغلته د ولسمشر سفر له نږدې نه تعقیبوي. تاثیر صاحب، موږ له کابل نه رپورټ درلود او په هغې کې مو د هارون چخانسوري له خولې چې د ولسمشر بیان دی، د ولسمشر د سفر او لیدنو کتنې یو څه جزئیات ترلاسه کړل. تاسو راته ووایئ چې ولسمشر په نننی سفر کې په دغه لیدنو کتنو کې خصوصا ستاسو هغه د تیر رپورټ نه راپدې خوا څه مهم پیښ شوي دي او همدارنګه د غزنی وضعیت څنګه دی؟
ډیره مننه ګرانه همکار. تر اوسه پورې په غزنی کې د افغان ولسمشر چې کومه غونډه جوړه شوې ده، هغه غونډه روانه ده. تر اوسه پورې لا دوی وینا نه ده کړې. ځینې مشرانو په دغه غونډه کې وینا وکړه، که څه هم تر اوسه پورې دوی وینا نه ده کړې، خو د خلکو له ده څخه په غزنی کې د امنیت او د غزنی ښار د کمربند جوړولو او د دې تر څنګ د غزنی اتلس ولسوالۍ چې مخکې آزادي راډیو ور باندې یو راپور درلود، ځینې سکوت ځینې لارې بندې او ځینې مرکزونه شاته راول شوي دي. په دې اړه ورڅخه غوښتنې وکړې او دوی هم په هغه مخکې ناستو کې دې ته مثبت ځواب ویلی وو چې موږ به د غزنی امنیتي کمربندونه او ستاسو دغه غوښتنې پر ځای کوو. پاتې شوه په ښار د راکټي بریدونو، په ښار باندې چې راکټي بریدونه کوي دي، په دې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتي، بلل څه محلي زیانونه پکې اوښتي دي. د دې تر څنګ اوس په نو معلومیږي چې ولسمشر په خپل وینا کې چې اوس څو دقیقې وروسته پیلېږي څه وایي او کوم هغه د غزنی چې کومې هغه غوښتنې د خلکو هغوی ته به دی څه ډول جواب ووایي.
ډیره زیاته مننه تاثیر صاحب. موږ به په راروانو خپرونو کې له تاسو سره تماس نیسو او د ولسمشر د وینا جزئیات به له اورېدونکو سره شریکو. مننه درنه کوو. کور مو ودان. دوستانو، زما بل همکار یوسف خان زدران د غزنی د یو پخواني والي موسی خان اکبرزاده سره د ولسمشر د سفر د اهمیت په اړه چې غزنی ته یې دغه سفر څومره اهمیت لري، د غزنی د خلکو ستونزو په اړه کې به څومره رول ولوبوي، په دې اړه مرکه کړي. او په سر کې موسی خان اکبرزاده چې د غزنی پخوانی والی وو، د غزنی په وضعیت او دغه ولایت ته د حکومت په پاملرنه کې
غزنی په دې کې هیڅ شک نشته چې هم خلک مستحق دي، هم همیشه د وړوکي افغانستان خطاب ورته کوو. په دې کې مختلف قومونه اوسېږي. وو چې د ډېرو تکلیفونو سره مخامخ ده، امیدوار یم چې رئیس جمهور چې هلته تللی ده اول خو مننه، بیا مخکني سفر کې چې وعدې کړې وې په دې تعصب سره چې هغه تطبیق شوي نه دي. غزنی زمونږ په وخت کې اول درجه ولایت سوی و. کله چې د اسلامي ثقافت دوه مراسم اجرا کېدل، محترم حامد کرزي دې ولایت چې ما ورنه تقاضا کړې وه چې باید اول درجه ته لوړ شي، اول درجه ته په وخت کې لوړ شو. یو ځل بیا د په وخت کې د اول درجه نوم روان کې خودل شو، په عمل کې متاسفانه تر اوسه پورې د اول درجه په مستوا باندې نه پوتونه ورکول شوی دی.
نو ستونزه په څه کې ده چې څومره کلونه کېږي چې هغه د لومړي درجه ولایت نوم ورکړ شو، اما خلک یې شکایت کوي چې یعنی هغه امکانات چې باید ورکړل شي نه ورکول کېږي، د امنیت نه تشکیلات نه نیولې لپاره بل برخه کې. دلته ستونزه د مرکز څخه ده چې توجه نشته کنه، هلته د کډرونو او د بیلابیلو جوړښتونو مشکل دی.
ولا کله کله دا وادي داسې کېږي چې تقریبا د یخ په مخ باندې لیکل شوی وي، په مخ په دومره وختونو کې چې همیشه وعدی اوریدلی دی، وعدی کمپاین وعدی وی، خو په عمل کې بیا دې کم تطبیقیږي. او امیدوارم چې دین هم د امر کوي چې وعفو بالعقود، کله چې وعده وکړه په غبن وفا وکړه. امیدوارم چې محترم رئیس جمهور څلوېښت میلیونه ډالر شاوخوا متضررینو ته مرسته اعلان کړي او هغه ورکول شي. د خلکو ټول دوکانونه وسوځېدل، هټۍ وسوځېدلې او خاب ناخوالو سره مخامخ شو. دا خو د افغانستان افتخار ده، امید واریم چې دا واضح وخت ته په عمل کې دا واضح تدقیق شي تر څو غزنی خلک لږ اطمینان پیدا کړي ځکه متواتر وادي
بلې اولی سب د لومړي سفر نه تر دې دمه شاید شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، هغه وخت چې غزنی کې سخت جنګونه هم تیر شو، هلته د امنیت په موضوع کې او په نورو برخو کې څه پرمختګ راغلی دی دغه وعدو مطابق؟ که نه پخوانی وضعیت ته پخوانی شکل ده، همه صرف سفرونه دي کې که څه هم تاسو اشاره لږ ډېره ورته درلودله، خو همه په ټوله کې مقایسه شي څه پرمختګ شته؟
زه فکر کوم چې سړی واضح خبرې وکړي، خبره سړی واضح وکړي، همیشه چې د محافظه‌کاري کېږي خبره په همدې خرابېږي. دې کې شک نشته چې امنیتي قوتونه تللي دي، تر اوسه پورې په غزنی کې دي، او د غزنی د خاطر کمربندونه چې لازم دي تر اوسه پورې څومره ضرورت ده، د پاکستان چې زما د معلوماتو مطابق هغومره چې لازم ده کار نه ده شوی، مسوالۍ چې سقوط شوي دي. زه په رئیس جمهور باندې غږ کوم چې یو ځای سقوط کېږي په امنیتي قوتونو باندې، خصوصا هغه ته د سلام نه چې کله چې روژه ونه سقوط شي نورو سره خدای پاماني کېږي، چې د دغه د اشیا دپاره بېرته قدم وانخیستل شي. فکر کوم چې دا ناخوالې به یوارې بیا په غزنی باندې راشي.
دا غزنی پوخانه والی موسی خان اکبرزاده و چې غزنی ته د ولسمشر د وروستي سفر او همدارنګه په غزنی کې د شتو ستونزو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل خروالی وی د ولسی جرګی کاندیدان باید د خپل کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د خروالی لکړنلار سره سم د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي. د کابل خروالی د کلتوري خدماتو مرسیال شاپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل ک کاندیدان د خروالی د کړنلار پر خلاف عمل وکړي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون په همغږي به نقدي جریمه شي. په ورته وخت کې ځینې کابل خاریان وی کاندیدان باید د خار د نظم او ښکلا په پام کې نیولو سره خپل پوسټرونه په مناسبو ځایونو کې نصب کړي. دا په داسې حال کې چې د میزان پشپګمه د ولسی جرګې د کاندیدانو د هیواد په درویش ولایتونو کې د انتخاباتو کمپاینونه پیلوي. خان محمد سیند په اړه رپورت لري.
د تبلیغاتي شرکتونو د بلبورډونو کارول په هغو ځایونو کې چې خلکو ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي، د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسترونو له لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل ښاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي. د کابل خاروالۍ د کلتوري خدماتو مرستیال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل خاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي.
دا طرزالعمل خود گنجاندیم که یو میتونن از هایم
دو ویل مونک پا کرنلاره که راوری چه دوی کولی شه پخار که لبنر نا استفاده وکری و داسی زینو که چه خلکو و ترافیکو تا ستونزی جوری نشه، حل تا دل خوازو نا کار وقت لنرو نا دی پا تاکلش میر ولگوی چه هم خار خراب نشه و هم خلکو و ترافیکو تا ستونزی پیخ نشه. دا غشان دی پر دیوالونو لسٹیکر لرون کو بینرونو لنزبولو هم دده وکری. خاغلی صداقت وبل په دې برخه کې بل سرغړاونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په همکارۍ قانوني چلند وشي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په شپږمه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین لغزنی ولایت پرته هیواد په درې دېرش ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر پنځه ویشتمه به دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې دی هم عملي کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2,06,000 پورې ټاکل شوې ده. یو بل ته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوی د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول، عامه نظم په پام کې نیول او د مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوې لایحې عمده موارد دي. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګوي وي چې د خار سیره بدرنګ نه کړي.
اتقلہ فرضی ولسوالی دلک بازی پوسترون او عرصون چه دا کاندیدان چه پایی سلم پیو تعمیر پیو کور زیامت استلائی دای حتی مالی دیلی پا مکتبونو پا داست مساجدونو پا دیوالو بانده چه عامل منفی از زایون دیالتا خاص طولو کمک کرده دی وقت دیوال من زیامت استلائی دیالتا دوی تا عذیت کهی و دوی تا مشکل رسایی دا خک کار نده باید دا کار او نکیده
باید چی پا آغازی که او لگی چود پایده او چی آغازی که جنجال تر پیخه گیه باید چلتا داسی کارو نکا خارم بدرنگه یام پا گردوڑه بدرنگه یام پا بیزه ازه اگسونو بانه خارم بدخکاره
په ورته وخت کې د اطلاعات او فرهنګ د وزارت ویان صابر محمد ټینګار کوي چې د ولسی جرګې کاندیدان باید د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تبلیغاتي پوسترونه په کورونو او تاریخي آبداتو کې ونه لګوي. دا وایي هر کاندید که له دغو کړنلارو سرغړونه وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د ولسوالیو شوراګانو دقیقه نیټه وبخښي. د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه لا معلومه نه ده، خو دغه انتخابات لږ تر لږه د میزان یا تلې پر 28مه نیټه نه ترسره کیږي. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دوی له چمتووالي سره سره د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسي جرګې له انتخاباتو سره یو ځای نه ترسره کیږي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي د ولسوالیو شوراګانو د نیټې ټاکلو موضوع یې اړوند کمیسیون ته چې د امنیت شورا، سترې محکمې او ملي شورا له استازو جوړ دی سپارلی، خو وایي دقیقه نیټه یې لا تر اوسه نه ده ټاکلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
دا نور د دوی اړوند کېږي. هغه کمیسیون به فیصله کوي تر څلورو میاشتو پورې به دوی نیټه ټاکي چې د ټاکنو د ورځې نه وروسته څلورو میاشتو پورې بیا دوی کولای شي که چېرته بیا هم وضعیت همغسې واوسېږي د څلورو نورو میاشتو دپاره هم دوی کولای شي هغه دوره تمدید کړي. اوس د ولسی جرګې ټاکنو سره دغه ټاکنې نه ترسره کیږي.
ټاکل شوی و د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د ولسی جرګې له انتخاباتو سره یو ځای د میزان یا تلې پر 28مه نیټه ترسره شوی وای. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د ولسوالیو شوراګانو انتخابات تجربه کوي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسوالیو شوراګانو لپاره ځانګړي مقررې نشته. د ولسوالیو شوراګانو د استازو امتیازات، ځای، مسؤلیتونه او صلاحیتونه معلوم نه دي، بلخوا ځینې ټولنیزې ناخوالې او امنیت هم د دې سبب سو چې د دغو انتخاباتو لپاره په کافي اندازه کسان نن کاندید نکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د افغانستان له نږدې 400 ولسوالیو څخه یوازې په 40 ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانو دومره کاندیدان ثبت شوی دي چې له یو بل سره رقابت کولای شي. په 140 ولسوالیو کې هیڅ ښځینه کاندیدان نشته او په 240 ولسوالیو کې ښځینه او نارینه کاندیدان نه ول. دا چې د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو اهمیت څه دی او کنه ترسره کیږي عواقب به څه وي، د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو خدا دا چې په مشران جوړی کې یو تر درېمه برخه باندې څوکۍ د ولسوالیو شوراګانو استازو ته تخصیص شوي دي چې له بده مرغه پروس پرې په دغه دورې کې هغه خالي پاتې دي. یعنې موږ د قومي اصنه د سنا هغه ترکیب په پوره ډول بدلون لرو. نو دا به په همدغه شکل باندې ادامه پیدا کړي او دغه ترکیب به په سنا کې خالي وي. دوم، ډیری مسایل چې مطرح کیږي خصوصا له سیاسي اخنه چې هغه راځي کېږي اساسي قانون ته است، کوم تعدیلات د قانون لپاره چې ضروري دي هغه لپاره لوی جرګه باید دایره شي. لوی جرګه کې تقریبا د افغانستان د ټولو ولسوالیو شوراګانو رئیسان یو کې غړیتوب لري او دا یو لوی رقم ده که چېرته ولسوالیو شوراګانو نه ترسره کېږي په دې معنا چې بیا هم سبا ته سیاسي هغه جنجالونه رامنځته کېږي چې هغه د دې ایجاب کې په اساسي قانون کې تعدیل رامنځته شي هغه نو بیا نشي ترسره کېدلی.
د فیفا اجرایوي مشر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو انتخاباتو د ځنډ پریکړه کې عجله کړې ده.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار د تهران د غونډې په پای کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په موضوع خبرې کړې دي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار د تهران د ناستې په پای کې د هند، روسیې او چین د ملي امنیت له سلاکارانو سره د مهمو موضوعاتو په اړه په بیلابیل ډول کتلې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایي قادرشاه د پنځمې پورز ازادي راډیو سره په خبرو کې د حمدالله محب دوه اړخیزې ناستې مهمې وبللې.
بعد از جلسه مشاور امنیتی ملی افغانستان با مشاوران امنیتی ملی روسیه
دی وی دغه غونډه تر پای ته رسیدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د هند روسیه او د غشان له چین څخه چې کوم امنیتی پلاوی په دغه ناسته کې د ګډون لپاره راغلی وو په جلا جلا توګه وکتل. د تهران په ناسته کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د نشه یي توکو د قاچاغ او په ځانګړي ډول د داعش د ګواښونو د له منځه وړلو په مسلې بحثونه وشول. نوموړی وایي ښاغلي محب د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره د امنیتي مسایلو سربیره په پرمختیایي او د غشان د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کړې دي. د قادر شاپ خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل هندي او چینایي سیالانو سره د سیمه ییزې همکارۍ او له دغه هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د لا پیاوړتیا په اړه هم بحثونه لرل چې د هند له خوا د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. د افغانستان، ایران، هند، روسیې او چین د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته د چهارشنبه په ورځ په تهران کې وشوه. د راپورونو له مخې په دغه ناسته کې د 15 هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو ګډون کړی وو او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل لیدلوري له یو بل سره شریک کړل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي واکمه صافی د 15 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو ناسته مهمه بولی او پایله ته خوشبینه ده. نوموړی ویل شک پرته چې دغه ناسته مهمه وه او زه هیله لرم چې که چیرته د سیمې هیوادونه ریښتینې همکاري وکړي په سیمه او افغانستان کې به وضعیت ښه شي او دغه شان له دغو هیوادونو سره به د افغانستان اړیکې لا پیاوړې شي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون مشر هاشم علي کوزی بیا یادې ناستې ته خوشبینه نه دی او وایي چې دا ډول ناستې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري.
دا عراق په خپلواکي سیمې البته په نیمه خپلواکي سیمې کوردستان کې د راتلونکي یک شنبه په ورځ پارلماني انتخابات کیږي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبرې او شانس رپورت چوس یاد تر اوري.
د تیر میلادي کال د سپتمبر په 25مه نیټه د عراق د کوردستان اوسیدونکو په یوې ټول پښتنه کې د 93% په لوی اکثریت خپلواکۍ ته رای ورکړه. خو د دې سیمې مشر مسعود برزانی اعلان وکړ چې سمدستي له عراق څخه خپلواکۍ نه اعلانوي او د ځینو لانجمنو مسئلو په اړه به په بغداد کې له مرکزي حکومت سره خبرې وکړي. د عراق مرکزی حکومت بیا د کوردستان سیمې د ټول پښتنې نتیجه رد کړه، غیر قانوني وبلله او خبرداری ورکړ چې د عراق د یووالي پر وړاندې د هر ډول ګواښ مخه به ونیسي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په ډاګه کړه چې د عراق اساسي قانون به د کوردستان په ګډون په ټولو سیمو تطبیقیږي او د کوردستان له چارواکو سره به د ترسره شوې ټول پښتنې د پایلو پر اساس مذاکرات ونه کړي. د عراق ګاونډیانو ترکیه او ایران هم د کوردستان سیمې د خپلواکۍ په اړه له ترسره شوې ټول پښتنې سره مخالفت وکړ، ځکه دا دواړه هیوادونه اندېښنه لري چې د عراق کوردانو د خپلواکۍ غوښتنه ښایي هغه کوردان هم خپله کړي چې په دې دواړو هیوادونو کې میشت دي. د عراق مرکزی حکومت په یو چټک اقدام کې له بهر نړۍ سره د کوردستان سیمې هوایی اړیکه پرې کړه او عراقي ځواکونو په تیلو د غنی ښار کرکوک کنټرول په لاس کې واخیست او د تیلو تولیدونکي هغه ټولې سیمې چې د کوردانو تر واک لاندې وي ونیولې. د کوردستان سیمې مشرانو وضعیت ته په پام یو قدم پر شاتګ وکړ او د خپلواکۍ په اړه د ترسره شوې ټول پښتنې د نتیجې د ځنډولو او له عراقي ځواکونو سره د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عراق کوردانو چې اقتصادي ستونزو ځپلي دي د خپلو سیاسي مشرانو په دریځ غوسه څرګنده کړه او د سیاسي ګوندونو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له امله یې یو شمېر کسان مړه او زیات نور ژوبل شول. د عراق حکومت له بهر نړۍ سره د کوردستان هوایی اړیکې بندې وساتلې چې دې کار او داخلي اقتصادي ستونزو له امله د کوردستان مشر مسعود برزانی بغداد تورن کړ چې په وینا یې په دې ګامونو سره د کوردستان ټول ولس ته ډله ییزه سزا ورکوي. د روان 2013 کال په مارچ میاشت کې عراقي او د کوردستان سیمې مشرانو په خپلو کې غونډه وکړه او بغداد موافقه وکړه چې له بهر نړۍ سره به د کوردستان ارتباط بیرته برحال کړي او د دې سیمې د ملکی مامورینو او امنیتي ځواکونو تنخواګانې به ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو په کوڅو بخپره پونځکو کې پراته یو ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کوم مځکې دشتین مځکې دولتي مځکې چې دي هغه خلک چې ډېره وایسته لري له ډېرې پیسې لري هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي د غریبانو هېڅ وسپانو طاقت نه کېږي نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هیله کوي دغه دولتي مځکه یو یو نمره نه دی د نمرې ورکړه کوچان ډیر بې عزته پراته دي د وطن خار بچان دي نو سيز خبر ډیر درناوی هله ده د کوچانو هرزو واوري السلام
السلام علیکم روزمندار خبر کم د خوست ولایت نه روزانه زمون خدای د خوست ولایت کې د کلام رولکوري فرات منلري او خیری کارونه لري ولایت نه دي سي او تلني فرهنګي دا کارونه نه سي
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شول وسم وخت په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې د مازیګر ور بیا په موقع د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له فرشتي جلال زی اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار د غزنی د ولایتي شورا له یو شمېر غړو د مدني ټولنې د ځینې استازو امنیتي چارواکو سره وکتل. ولسمشر نن په غزنی کې د 203 تندر قلی اردو له لوی درستیز او نور امنیتي مسولینو سره په غزنی کې د امنیتي ځواکونو لپاره پریکمالاتو د شار د امنیتي کمربندونو د ټینګولو او د امنیتي پوستو او نورو پوځي مرکزونو پر جوړولو خبرې وکړې. د افغانستان او اروپایي هیوادونو ترمنځ د مالونو د انتقال لپاره هوایي دهلیز پرانیستل سو. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازي نن او خبریالانو ته وویل چې دا به اروپایي مارکیټونو ته د افغانستان د مالونو په صادراتو کې زیات سهولت راولي. د کندوز په چاردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په دې عملیاتو کې یولس کلي له وسلوالو طالبانو آزاد شوي دي. او د سلواکیا پولیسو د ژورنالیست یان کوچیاک او د هغه د ملګري د قتل په تور مشکوک کسان نیولی دي. د سلواکیا صدر اعظم نن په فیسبوک ویلي پر دې خوشاله یم چې پولیسو د دوو بیګنا انسانانو د قتل په تور مشکوک وګړي ونیول.
دوستانو د مهمو خبرونو سره ټکی مو واوریدل. تفصیلی په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت وړي کتلی شي. اوس هم اکرام الله اکرام له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د تایلند په سلور اړخیزو سیالیو کې نن خپل لومړی لوبه د انګلستان په وړاندې پیل کړې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالي د تایلند په بینکاک ښار کې روانه ده. په دې سیالیو کې د قربه تایلند ترڅنګ د افغانستان، انګلستان او مالیزیا لوبډلې ګډون لري چې د رواني میلادي سپتمبر میاشتې له 8مې به تر 9مې نیټې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به سبا د جمعې په ورځ له مالیزیا او خپل وروستۍ لوبه به د راتلونکي اونۍ د شنبې د کوربا تایلند په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون وایي چې د هشیهار کراتی ملي لوبډلې ته 13 تنه لوبغاړي ورکړي دي. دغه فدراسیون ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو د غوروي په هدف لتیر سلور ورځو را پدې خو په کابل کې د ولس ولایتونو 1500 لوبغاړو په خپل منځونو کې سره سیالي وکړي چې 13 تنه ترې د ملي لوبډلې لپاره غوره شول. خغلی پیمان وویل چې دغه سیالي نن پای ته ورسېدي. هشیهار کراتا د تکواندو یو ډول دی چې تازه تازه په افغانستان کې پیل شوی او بدني روزنې فدراسیون هڅه کوي چې خلوب غاړي ورته وروزي. او د کرکټ د آسیا کپ سیالیو په لړ کې بنگلاديش پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلو به تلاره ومونده. دغه سیالیو پایلو به سبا د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو دوبۍ کې د بنگلاديش او هندستان د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د تیر شپې په لوبه کې ټاس بنگلاديش وګاټه او په ټاکلو 500 اورونو کې پاکستان ته د 240 منډو هدف ورکړ. خو پاکستان ونه توانید چې یاد هدف پوره کړي او دغه سیالي د 9 منډو په توپیر بنگلاديش ته بایلو ده. که څه هم د بنگلاديش لوبډله تر دې دمه نه ده توانېدلې چې د آسیایي سیالۍ اتلولی خپل کړی خو په دغه جام کې وخت نا وخت تر پایلو به رسیدلی ده. د آسیا کپ سیالي چې هر 2 کال وروسته تر سره کیږي په 1903 میلادي کال کې پیل شوی او تر دې دمه 14 واره تر سره شوی دی. هندستان، شپږ، سریلانکا، 15 پاکستان 2 واره دغه سیالي اتلولی ګټلې ده. افغانستان هم چې په دې سیالي کې د پام وړ لوبډله بلل کې ده. سریلانکا او بنگلاديش ته په ماتې ورکولو او له هندستان سره د سیالي په مساوي کولو سره د نړیوالو لخوا خورا ډیره وستایل شو.
په پام کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په برلین کې له جرمني چارواکو سره پر ګڼو مسلو خبرې وکړې. په دې اړه د صالح محمد صالح چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ګډ پروګرام خبرېږي. کور کلی هم له یاده مباسئ.
د ترکیه ولسمشر له جرمنی غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د ډیری مذهبي مشر فتح الله ګولن غورځنګ د تروریستي سازمان په توګه په رسمیت وپیژني. انقرې تور لګولې چې ښاغلي ګولن د 2018 میلادي کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تور رد کړی دی. رجب طیب اردوغان د جرمني د فرانکفورتر الګیماینه څایټونګ ورځپاڼې په ویبسایټ کې په یوه مقاله کې ویلي، د ناټو دوه غړي هیوادونه ترکیه او جرمني باید د یوې بیباکانه تجارتي جګړې د مخنیوي لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه پالیسیو مخه ونیسي. اردوغان لیکلي، تمه لري چې جرمني به د هغې مبارزې ملاتړ وکړي چې د ګولن د غورځنګ تر څنګ د کردانو د ممنوعه کارګر ګوند یا پی کی کی په وړاندې پیل کړې ده. د ترکیه ولسمشر ویلي، هیله من دی د جرمني او ترکیه په خرابو سو ډیپلوماتیکو اړیکو کې نوی فصل پرانیستل سي. په جرمني کې تر 3 میلیونو ډیر په خټه ترکان ژوند کوي. ځینې کسان فکر کوي چې جرمني ته د شغلي اردوغان سفر به د انقره او برلین ترمنځ په اړیکو کې موجود کړکېچ د جرمني د بن پوهنتون د ساينسي علومو او نړیوالو اړیکو استاد گو شویو د چین له مرکزی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل، ترکیه جرمني ته زیاته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتونو تر فشار لاندې ترکیه یو متحد ته اړتیا لري. ترکیه هڅه کوي د ځان په وړاندې د اروپا چلچلند اصلاح کړي. بله مسئله د مالی همکاریو ده. ترکیه هڅه کوي ځان له اوسني اقتصادي بحران څخه وباسي. په عین حال کې ترکیه د جرمني لویو پانګونو ته اړتیا لري. ترکیه د جرمني نورو مرستو ته هم محتاج ده.
د ترکیه ولسمشر د جرمني د توقعاتو په نوم په خپل مقاله کې لیکلي، دا زموږ مسؤلیت دی چې په معقول ډول خپل اړیکې د ګډو ګټو پر اساس پر مخ بوځو. د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل ویان سټیفن سایبرت د چهارشنبه په ورځ ویلي وه، ترکیه زموږ لپاره یو مهمه شریکه او د اروپا لپاره ځانګړې متحده ده. په پام کې ده د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن پنځشنبه په برلین کې له جرمني او نورو اروپایي مشرانو سره بحثونه وکړي. دا په اصل کې د چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اړیکو محدودیت د ډالرو په وړاندې د ترکیه د پولي واحد یعنی لیرې ارزښت خورا کم کړی دی. د ترکیه او جرمني اړیکې د 2018 میلادي کال تر ناکامي کودتا وروسته د هغه څه له کبله چې د اردوغان ځپونکی او مستبدانه رول بلل سوی ترنګلی سوی دي. تیر کال له برلین سره د اړیکو د خرابې پر مهال شغلی اردوغان د جرمني عمده ګوندونه د ترکیه دشمنان بللی و او په برلین کې چارواکي تورن کړي و چې د نازیانو غوندي عمل کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د اردوغان دغه سرګندونی غندلې وی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، خواړه هغه څه دي چې د انسان د بقا لپاره حتمی ګڼل کیږي. له خواړو سره بیا د یغو صحی والی هم ضروری دی، ځکه که هر څومره قوي او ښه خواړه وخوړل شي که پاک نه وي بدن ته د ګټې په ځای تاوان رسوي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د اجرایه په ریاست کې د خواړو او تغذیه د ملي اجنډا د تخنیکی سکرتاریت مسؤل سید شمس الاسلام شمس دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې درته وایي چې د مهال په کوم شمیر کسان مناسب خوړو ته لاسرسی نه لري؟
نن ورځ په افغانستان کې د 45% نه زیات خلک په فقر کې ژوند کوي. موږ او تاسو 40% افغانان چې دي خوړو ته لاسرسی نه لري. تاسو وګورئ تقریبا 40% ماشومان چې دي زموږ تاسو هغه کافي اندازه وده نه ده کړې، یا که وګورو چې تقریبا 10% زموږ تاسو ماشومان په خوارځاکۍ باندې ده، یعنی بحران یا هغه الخونه د دې مسلې چې ډېر لوی دي.
په دې وروستیو کې تاسو د خوړو د امنیت یا د خوړو د ښه ساتنې لپاره کومه اجنډا جوړه کړې ده که په اکله معلومات راکړي د څه وخت سره رقم جوړه سو؟
په دې خاطر باندې تقریبا په نیم کال کې دولت دې مسلې ته دولتي سطح باندې متوجه شو، بحثونه په کابینه کې پیو شو، خو تر درې څلور کلو پورې دا مسله داسې کوم تصمیم پیو نه ول شو. بیا تقریبا په 1995 کال کې دې باندې بحث شو، شورای وزیرانو کې دا فیصله وشوله او تقریبا د زراعت وزارت او نورو دوستانو دا موضوع ته مطرح کړ او دولت نتیجې ته ورسېده چې باید یو اجنډا جوړه کړي، چې هغه ته موږ اجنډا د خوړو او تغذیې ملی اجنڈا تیر کال دی میزان پیمیش کے دا رسمی شکل بانے اجرائی ریاست کے افتتاح ہوا اور خپل قدم مخکې
بله لکه څنګه چې تاسو خپل خبر کې ویل چې د افغانستان اکثریت به ورته وایو نو دومره کسان غریب دي فقر سره مخ دي دا اجنډا جوړول به دوی ته څه فایده وکړي
انکشافي پروګرامونه او داسې غټ غټ مشکلات که تاسو وغواړئ چې لاسرسی پرې ور پیدا کړئ هغه مشکل حل کړئ تاسو ضرورت لري چې ډېر یو غټه قوي شکل باندې هماهنګي منځته راوړئ موږ تاسو ضرورت لرو چې ټول هغه کسان چې د خړو د پارا کار کوي د تغذیه د پارا کار کوي هغه د باید یو چتر لاندې مسائل بحث وکړي ځکه دا موضوع ډیره غټه موضوع ده دا په انفرادي شکل باندې قابل د حل نه ده دا یو سکتور یو وزارت نشي کولای د مسلې ته د حل لار پیدا کړي
بل رسول تاسو د اجنډا برخه ته وزارت تشریح کوي
هم دا خبره ده چې باید ټول بحثونه د اجنډا لاندې وشي د یو چتر لاندې وشي تر څو ټول هغه کسان شریکان کوم مدني ټولنه ده که دولت ده که خصوصي سکتور ده که زموږ اساسو مالی تمویل کوونکي دي دونران دي دا ټول باید د ملي اجنډا دا هدف څه ده هدف هغه غټ او لوی هدف دا ده چې باید په افغانستان کې په یو ځکه هیڅ افغان د ولګي څخه متاثر نشي او همیشه باید ښه غذا ته لاسرسی ولري ښه غذا ولري دویم دا ده چې که غذا هم موجود وي غټ مشکل ده چې لاسرسی ورته نشته فزیکی یا مالی لاسرسی اجنډا په دې باندې کار کوي چې باید موږ افغانان هم فزیکی او هم مالی لاسرسی ولري خوړو ته دریمه خبره دا ده چې دغه غذا چې خوري دا باید مسؤول نه وي پاک وي مغذي تر څو هغه ضرورتونه چې انسان ورته لري هغه رفش او څلورم غټ هدف دا ده چې پورتنی اهداف باید همیشه موجودی په هر وخت موجودی تاسو نشئ کولای چې په پسرلي کې یا په دوبی کې تاسو خو غذا ولري بیا په ژمي کې ونه لري یعنی همیشه باید موجود دغه څلور هدف باندې دا اجنډا کار کوي
تاسو وایئ چې کومه اجنډا چې تاسو د خوړو لپاره جوړه کړې ده چې باید هر افغان خواړه په امنیت کې سمي د دې اوله برخه دا ده چې په پایل کې باید هر افغان ډوډۍ ولري مګر دا کار نه دی سوای په دې اکل سوای
نو بالکل متاسفانه په افغانستان کې ورځ په ورځ فقر زیاتېږي کنه اوسنۍ ساحه چې فقر تیرو کلو په واسطه باندې ډېر زیات شوی ده جنگ بدبختي د وظیفې کمواله موږ تاسو اقتصادي رشد ډېر ټیټ ده دا ټول مسایل سبب دي د بې سوادي بیکاري دا ټول سبب دي ګرځي چې خلک خوړو ته لاسرسی ونه لري خواړه نه تنها باید موجودی باید خلکو مالی لاسرسی هم ورته ولري نو غټ کار باید چې افغانستان کې موږ تاسو خپل خوراکي توکي تولید کړو باید خپل غلجات ولرو خپل سبزیجات ولرو میوې د شین ولرو دا ډیر زیات مهم دی اول باید دا موجودی د دې پر چې دا موجود شي بیا ډیر ستراتیژیګان نورې موجود دي چې وزارت زراعت او نور دوستان په کار کوي څنګه د خان سره کومک وشي څنګه اصلاح شوي تخمونه ورکول شي څنګه زراعت میکانیزه شي د اوبو سیستم جوړ شي تر څو موږ کافي اوبه ولرو د دغې لپاره د ځمکو د خوړو بول لپاره دا ټول مسایل دي چې زموږ همکاران په کار کوي مثلا خصوصا وزارت زراعت په کار کوي دا موجودیت د غذا ده تاسو د غذا موجودیت د ډالر نه تامینول شي یو دا چې باید خپل هیواد کې غذا تولید کړي یا دا چې ځینې راوړي دا ټول باید په ښه شکل باندې دغه وشو دا ولې نه کیږي دا په دې خاطر باندې کې چې موږ مشکلات زیات دي مالی امکانات په جنگ باندې مصرفيږي اول هم دا چې باید ډوډۍ موجوده وي
بله را ګرځو بیرته تاسو اجنډا ته د دې اجنډا ضرورت تاسو ولید کې څنګه خپل خبر کې تاسو ویل چې دلته ډیر فقیر خلک دي د دوی لپاره بیا کله تاسو اجنډا جوړ کړه په دې کې ګډون کوونکي څوک و څنګه دغه فکر تاسو ته پیدا سه بیا دغه مالی مرستې چا ته سره وکړي
کله چې دولت خصوصا زراعت وزارت عامه روغتیا وزارت بعض دوستان دې ته متوجه شو چې پورس پورس باندې فقر زیاتی خلک باید خوړو ته لاسرسی ولري یعنی هغه فسدي کمیږي ورس پر ډیر کم خلک خوړو ته لاسرسی لري نو دې دوی خبر ته متوجه شو هم دې خاطر باندې چې اجنډا یې دغه کړله او څلور عمده ګروپا یا کټګوري کسان په دې کې شته اول نه چې دولت ده دولت مکلف ده چې دې مسلې باندې کار وکړي دوی خصوصي سکتور ده نن ورځ په افغانستان کې خصوصي سکتور د خوراکي توکو په واردولو او پیدا کولو کې ډیر غټ عمده رول درېمه خبره اسمنګ دولران دي یا انکشافي همکاران دي او څلورم ګروپ چې ده مدني ټولنه ده مدني ټولنه ډیر زیات رول لري تر څو لکه ملای مامان زموږ استادو مشتمه ګانی ټول دې په دې کې رول لري چې خلکو ته د خلکو په اساسیتوب د تخوي وکي ول خلکو ته هم چون معلومات ورکړي چې غذا څه ده خه غذا څه ده دا مسله نو دا څلور غټ ګروپونه فیرن کار کوي
کله چې تاسو اجنډا جوړ کړه کارم پایل ک او هدف دا و چې افغان ته صحي خواړه ورسیږي هغه عملی لاسته راوړنې مرته وایي
زمږه وزارتونه خو ډیر په خوانه په دې باندې کار کوي هر یو خپل لاسته راوړنې لري خو دا چتر چې جوړ شوی اجنډا چې جوړ شوی دا د هماهنګۍ لپاره جوړ شوی تر څو ټول وزارتونه دا وکړي غټترین کار اول دا شوی چې دغه د هماهنګۍ ساختار تکمیل شوی دی د مرکز په سطح باندې دا ټول مسایل د دې لپاره دي چې بحثونه متمرکز وي تخنیکی وي متخصصي وي تر څو د حل لار پیدا شي ستراتیژیک پلان باندې کار کوي ټول وزارتونه خپل ستراتیژیک پلان لري خو په اول ځل باندې په افغانستان کې د دې د موضوع لپاره ملي ستراتیژیک پلان جوړیږي دا ډیره مهمه ده چې تاسو ټول موضوعات په یو پلان کې د ټول لپاره دا کوي د علماء سره ډیر کار شوی دی تر څو د دې مسلې بحث د شریعت او د اسلام د نظر نه وشي همیشه کېږي موږ فعلا په جذبه باندې کار کړی دی تر څو هر عالم د دین ته هغې ته ورکړو هر څوک چې هغه وغواړي دغه مسایل به د غذا او د خوراک او د امنیت دا ټول مسایل به د دین د حدیثو او د آیاتو په رڼا کې دغه شوي دا ډېر ضروري دی ډېر زیات کار په دې باندې کېږي چې موږ یوه اداره جوړه کړو د غذا اداره چې په افغانستان کې مستقله اداره د غذا جوړه شي چې دا ټول مسایل چې غذا پورې مربوطېږي که حقوقي مسایل دي که قانوني مسایل دي که د ستنداردونو جوړول دي دا مسله تقریبا کلونه کلونه ته اړتیا لري خو غټه خبره دا ده چې تاسو باید یو انسجام پیدا کړئ د دولت په سطحه تر څو د یو چتر لاندې بحثونه وشي او پلانګزاري وشي
راتلونکي پلانونه به هم څه په لنډه توګه راته ووایي
کوشش کوو چې دا ستراتیژیک پلان نهایي شي تر څو د هر وزارت وظیفه او مسؤلیتونه مشخص شي بیا هم په نومبر کې د جنیف کانفرنس دی په دې مسله کې دا مسله په ډېر غټ سطح باندې به بحث کیږي تر څو د دولارانو تعمیل کوونکو توجه ورته جلب شي همدارنګه کوشش کوو چې د تخوی ډیر زیاته وشي دولت په چوکاټ کې دې مسلې ته بودیجه ډیر زیاته وشي همدا اوس موږ د بودیجه تحلیل او ارزیابي کوو هر وزارت مکلف کوو هغه چې لري هغه باید بودیجه زیاته کړي هغه چې نه لري باید دې مسلې ته کار وکړي بودیجه باید دغه شي تر څو مسلې ته باید توجه وشي هم مالی هم تخنیکی او هم عملیاتي مسله
ډیره مننه
زوینځو سي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د سید شمس الاسلام شمس خبرې د سی خورو پاک لا ووریدي د خبرونه د یونسف او ازادي رادیو په ګډم کاری جوړیږي تربیه خی چاري
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
ما خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمان بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر څلورو بجو
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي خپل صفت د خپل خلی نه مزنه کړي بلبلان به د صفت کړي کته ګل شوي آیات سی په مجلسونو کې د ځان یا کورنۍ ستاینه کوي
زه چې چیرته شم د اولاد صفت مې کوم ما غسه خود درس تحصیل کړه
ولی ځین خلک هر ځای د ځان ستاینه کوي
د ځین په هانو نظر دا یو رول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزدکیږي په جامعه
او د اسلام له نظر د ځان ستاینه یا صفت کول څه حکم لري
او د ځان ستاینه د شیطان صفت ده
خو ګورېدم کو ځان ستاینه یا د ځان صفت کول یو عمومي اصطلاح ده چې په ځان مین او خودخوا انسانان ته ګټه پورته کوي او له ځان سره د دوی مینه او علاقه به هڅه ترسي چې د نورو ازار او خفګان ورته ارزښت نه لري دا څرګنده خبره ده چې هر انسان نیمګړتیاوي لري او هر څوک په خپلو نیمګړتیاو پوهیږي خدا سي کسان شته چې خپل نیمګړتیاوي ورته نه معلوميږي او ځان بشپړ ګني چې دا بیا هم ځان او هم نورو ته ستونزه جوړوي دا چې په هر مجلس کې د ځان او کورنۍ ستاینه څومره معقوله خبره ده او څومره ستونزې جوړولای شي په نننۍ کور کلی خبرونه کې یو د خبرونه مریم توخی جوړ کړی او زه سهار ګل میرزا یې درته وړاندې کوم لمک سره اوسه
درمن اوریدونکو
د نړۍ له تاریخي شالیدونو څخه دا معلومیږي چې لویو لویو پانګوالو او پاچاهانو به د ځان ستایلو او د خپل ځان او کورنۍ نوم ژوندي ساتلو په موخه له ځان سره ګوډاکي لیکوالان او شاعران ساتل تر څو د دوی په اړه دروغجن او مېړنی تاریخ ولیکي. دې کار به پاچاهانو ته زغ زیات خوند ورکاوه. د دې تر څنګ دوی به د عادي وګړو په نظر کې ځان لوړ او ویاړمن حساسوه. ځان ستاینه هغه اختلالي حالت ته ویل کېږي چې انسان تل د ځان په اړه فکر کوي او په خپل ځان او کورنۍ راڅرخي. کوښښ کوي چې هر چیرې د خپل ځان او کورنۍ یادونه ستاینه وکړي او د خلکو پام ځان ته راواړوي. همدارنګه دوی ته خپل ټول کړه وړه مناسب او ښه ښکاري چې دا بیا د دوی په شخصیت ډیره بده اغیزه پرې باسي او د خلکو په نظر یو خودخوا متکبر شخص معرفي کیږي. داسې کسان شته چې د ځان او کورنۍ ستاینه یا صفت کول یې عادت ګرځېدلي وي. په همدې هکله د کابل د مکرویانو اوسیدونکي صدف همکاره ته داسې غږېدلې ده، په ګډه یې اورو.
تر څو چې څوک خپل ځان صفت ونه کوي، ځان ستاینه ونه کوي، چېرته څوک دونه مهمه کېږم نه څوک یې نه پېژنیم. زه چې چېرته لاړه شم د اولاد صفت مې کوم، همغسې خو درس تحصیل یې کړی، همداسې ما خپله درس ویلی، خاوند مې نو ستاینه یې کوم، صفت یې مګر خانداني خلک همدا اوس د ما نیکونه خانان تېر شوي دي، نو مګر صفت وړي او شکر ښه ورونه مېم دي، ښه فامیل مېم ده، نام خدا ښه خاوند مېم ده.
کله چې انسان په خپل وجود کې د یو شي د کمبودۍ احساس وکړي، هغه بیا بیا په خپلو خبرو، حرکاتو او سکناتو کې د هغه شي یادونه کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد موسی وایي چې داسې کسان یې ډېر لیدلي چې اصلا د ستاینې کومه ځانګړنه نه لري، خو په مجلس کې بیا دومره د ځان ستاینه کوي چې ټول مجلس ترې په تنګېږي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
داسې مجلس کې ناستې مې پوه شو کنه چې اصل نصب معلوم نه و، خو مقصد مجلس کې چې به کېناستې زه پوه شو چاته وخت هم نه ورکولې او اصل نو خپل هېڅ شی هم نه و. پوه د ځان ستاینه کوي، هو د خپل د اولادونو صفت کوي چې زه ولا خپل ماشومانو باندې داسې تعلیم کوم او داسې تربیه کوم، او عقلم چې لاړ شي هغه ماشوم نه پوښتنه وکړي کنه الو بیت زده نه.
بل خوا د کابل د خیرخانې اوسیدونکي سمیرا نوري دا عمل غندي وایي چې د هر انسان شخصیت او ښوالی د هغه د کړوړو څخه څرګندېږي، نه د ستاینې او بې ځایه صفت په وجې. هغه زیاتوي
مجلس کې ناستي هغه صفت کوي، زه بیخي هغه مجلس پرېږدم او پرېږدو چې دوی خپل صفت وکوي. د مونږ کورنۍ کې داسې نفر نشته چې صفت وکوي، څوک د خپل عمل نه ښکاري چې څه رقم انسان ده، ضرورت صفت ته نشته. اوس په خانه وخت نه ده چې خلک په صفت مختلف شي، خلک ښه پوهېږي، ښه انسان هم ښکاري بد هم ښکاري.
د یادولو وړ ده چې ځینې انسانان بیا داسې فکر کوي چې د ځان ستاینه تشویقي بڼه لري او اعتماد په نفس زیاتوي، چې دا خبره د ارواپوهنې له نظره کاذب اعتماد دی. د کابل د مکریانو سیمې ښوونکي ځلا بارکزی په دې اړه داسې راته غږېدلې ده.
هر عمل هم مثبت اغېز لري هم منفي، نو د صفت هم مثبت اغېز لري هم منفي. نو مثبت اغېز یې دا ده چې کله مونږ د یو چا د ښه شخصیت صفت وکړو، هغه چا ته چې مونږ مستقیم نشو کولی نصیحت وکړو، د بل چا د ښه شخصیت صفت ورته کوو چې هغه ته عبرت شي او هماغسې یو ښه ترې زده کړي، دا یې مثبت اغېز. او منفی اغیزه داره کله چې د مونږ مشران یو مجلس کې ناست وي یا کشران ناست، نو یو نفر خپل صفت شروع کړي، د شاوخوا خلک چې ناست دي خسته کیږي، یو د وخت په بیمانه بحث باندې ځای کیږي، دا یو منفی اغیزه. صفت کول د چا شخصیت رفتار کردار نه بیانوي. هر څومره چې مونږ زه ښه یم او زه غالبه نو دا به په صفت نه پټیږي. ښه خلک په رفتار، په کردار، په شخصیت، په اخلاق، په عمل معلومیږي. نو ضرور نه ده چې مونږ کله یو مجلس لاشونو بے معنا بحث باندې خپل وخت هم ضایع کړي او بل چا خبر تم توجه نه کوي یا وخت ورنه کوي چې هغه وغږي.
دا چې په اسلام کې د ځان ستاینه یا د ځان او کورنۍ صفت کول څه حکم لري، د دیني عالم مولوی عطا الله فیضانی نظر مراخسته چې په ګډه یې اورو.
حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې من قال اني عالم فهو جاهل، هر هغه څوک چې زه عالم يم پس هغه جاهل دی، ځکه چې عالم الله پاک ده. نو بنده ډېر عاجز او ضعیف وي او د ځان ستاینه دا د شیطان صفت ده. ځان تر نورو غوره ګڼل دا ګناه ده. خپل دموږ تاسو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله چې دی رحمت للعالمین سو، سید الانبیا سو، او محبوب رب العالمین سو، نو به هم خپل ځان تر نورو غوره نه ګڼ. او کله به څه پوښتنه هم ځینې وسه چې ته څوک یې، ده به په ډېره عاجزۍ سره ویل چې انی عبدالله، زه یو بنده د بندګانو یم. څوک چې تواضع کوونکی وي هغه الله پاک خوښوي.
خوګ اوریدونکو راځي چې پوښو چې عام خلک د ځان ستاینې په اړه څه نظر لري او ځان ستاینې څنګه عمل ده د خلکو نظرونه پرې اورو.
نو مدار نور پاچا د دې سبزیما د ځان صفات کول د عمل د چبل سړی باید ته صفات وکي خخ کارونه کوي او بل د صفات وکي او خپل د ځان صفات کوي او په کورانه نو غم بیا مزار کوي.
نوم مې بختیار در ځان قیمت ډیر ښه عمل د زمنګ د ژوند پیشرفت کوي او ځان خپل چې وسته یو منګ یو کار کولای شو ډیر ښه عمل دی ځان ستاینه اعتماد په نفس زیاتوي.
نوم مې عبدالسمد دی تخلص رستم کومه د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د ملک خیل او د کلی حسین الدین کیمپ. اصلا ځان خودنه د انسان سر نه ښایي ځکه دغه عمل شیطان کړو.
هر انسان د ځان ستاینه حس لري او په ځینو کې کم او په ځینو کې بیا دومره زیات وي چې پرته له ځان او خپل کورنۍ نور څه ورته ارزښت نه لري. دا چې ولې ځینې خلک له حده ډیر د ځان ستاینه کوي او د دې عمل د مخنیوي لپاره باید څه وشي د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې استاد ضیاء الحق شمس سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راغلی.
استاد لمړی پوښتنه مده سمطره کوچې د غزان ستاینه یعنی څه اوله ځینی خلک ځان ستای ډیر
مننه. سلام. ځان ستاینه یعنی د خپل په شخصي صفاتونو او ځانګړتیاو باندې ډیر ټینګار او د ټول په وړاندې د یادونه او پرملا کول. دغه یو ډول خاصیت دی چې ځینو په هانل نظر په ټول انسانانو کې شته او ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان په صفات اختري. ځینی کسان په تظاهر سره په خپل شکلونو کاروي ځینې کسان په بیانولو سره کاروي. د ځینو پوهانو له نظره دا یو رول اقتصادي خاصیت دی چې دا د نور نزد کیږي په جامعه کې. یو شمېر نور لمرونه په نور پورې مربوط دي. مثلا په ټولنه کې موږ چې کله څوک ونه مني موږ کې شي خپل ځان ته پناه راوړو خپل ځان ته مخه وکړو. په ټولنه کې چې کله نور ګورو په همدې صفت اخته دي موږ کې شي زده کوتري دا لمرونه دي.
ښاغلی استاد آیا دغه ځان ستاینه رواني ناروغي ویلې شو ورته کنه؟
که په ټیټه سطح باندې او ابتدایي حالات کې وی دا رواني ناروغي نه ده او کوم ستونزه نه لري. طبیعتا ټول انسانان تر یو بریده پورې د خپل ځان صفات کوي هغه کې مشکل نشته. ولی هر کله چې لنیمایي وراخو اوړي یعنی د کله چې څوک مثلا راځي لاس دقیق خبرې کوي 15 دقیق خپل صفات کوي بیا نور معنی دا ده چې دا سړی یو ډول تکلیف لري.
دا د ځان ستاینې ستونزې ټولنه ته څه ویلای شي تاسو؟
اول به دا وي چې خپل شخص د نورو نظر لږ راغورځوي. هیڅ هغه څوک چې د بل چا صفات ته آمده نه دی اوري او دای په زور خپل صفات اوري د دې په ملګرتیا کې او د دې په اړیکه کې دوامدار ضمانت وجود نه لري. یعنی یو نتیجه اخلو چې د ډیر ځان صفاتې یو نتیجه د رابطو خرابېدل دي. نور په ټولنه پورې هم راګرځي په نور وګړو پورې هم راګرځي. دا کول شي مثلا په ټولنه کې ځینې ځانګړي صفاتونه خصوصیت مېز دراوړي چې هغه هم په نور کې هم دته مشکل جوړولې وسی د یو سالم شخص په نظر خلکو ته نه ورځي. دا هم غوښتنې چې دای مستر ولې شي نه همدغه کورنۍ ته د دې خپل خالي د خپل کورنۍ ته پناوړي خپل نیکون ته پناوړي خپل هیڅ څوک هم نه دی په واقعیت کې. د مجبور د خپل ځان د صفات لپاره چې واقعیت کې هیڅ څوک نه دی دی باید یو څوک اوسي د خپل نیکون صفاتونو راخلي خپل ځان کې چې مثلا زما نیکونه داسې و زما پلرونه داسې و. د هغه ټول شان دي چې عميقا د انسان خلاق کاری ویل رواني اړخه او د ستونزې ده.
د دې عمل د مخنیوي لپاره څه باید وشي او ټولنه باید څه وکړي؟
ټولنه باید یو ډول انتقادي تفکر سره بلد شي او زده کړي. مونږ د اطاعت روحیه ډیره زیاته لرو تر انتقادي تفکر په خپل ټولنه که ټولنه وشي کولای دا خصوصیتونه زده کی چې دا البته لند کار نه دی اوږدمهاله او منځمهاله کارونه دي. یو څه وخت پورې دا ټولنه دا خصوصیت زده کی بیا هر څوک ورته خپل صفت نشي کولای ځکه دا ټولنه انتقادي برخورد کوي سره د ټولنه پاک لبند ده. ولې د اشخاصو په رابطه باندې دا چې په خپل شخص تر څو آگاهی ته ونه رسیږي له دې بد او شوم صفت نه خلاصيږي تر څو زموږ د آگاهی کچل وړ نه شي چې دا هم اوږدمهاله او منځمهاله لار ده موږ دغه خود صفت نه شو خلاصېدلی متاسفانه.
یو لند پیام هم ستاسو واخلو چې هغه کسان چې د ځان ستاینه کوي د خپل کورنۍ ستاینه کوي هغه ته څه ویل لري؟
هغه کسان چې خپل صفاتونه کوي دوی پوزیتي هغه څه وایي کېدې شي 2% رښتیا وي 98% نور دوی غیر واقعي خبرې کوي. په دې پوزیتي چې هر څومره د خپل ځان صفاتو کې خلک ځان ته متوجي کوي دوی ډیره خلل لري. په دې خاطر باندې د خپل صفات ډیر باید ونه کی کېدلې سي ستاسو دغه جوړ شوی کاذب مانی په ډېری وړي او جدي منطقي وینا سره ټول راونه نړیږي او ستاسو تکي خراب شي. په دې خاطر باندې دې مسله کې باید ډیر حساس او جدي اوسئ.
ډیر زیات مننه کوم.
درمن اوریدونکو د ارواپوهانو په اند شپېته سلنه ځانځاني یا په ځان ډیر راڅرخېدل ارسي بڼه لري او باقي نور د ژوند او چاپیریال اغېزه ده. نو داسې ځانګړنو ته نه باید په ښه یا بد سترګو وګورو. دا د بشریت او طبیعت تکامل پایله ده. خو اوریدونکو په دې هیله چې ځان په خپلو خو کړنو او خپل ښه استعداد څرګند کړو خپل خبرونه پام دې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.